امریکا اړوندونکو السلام علیکم، هله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د ځانګړي مرکې دې بحث ته په خیر اغلاس. په دې بحث کې له ما سره یو ولسی شاعر جاوید دلدار ملمه دی. دلدار صاحب، تاسو په لومړی خیر اغلاس وایم. خیر اغلن.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جناب فیضی صاحب، زما لارخه تاسو ته سلامونه، او د امریکا غږ رادیو یا دغه رسنۍ له طریقه خپل ټول افغان ملت ته نیک تر زویل مینا او سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. دلدار صاحب، مرکه به دینه پیل کو چې جاوید دلدار څوک دی، که خپل ځان خپل هیوادوال ته معرفي کړي.
ډیر مننه. دغه سوشل میډیا له لارې ملګری ډیر موږ پیژنې، خو هغه عرف له مخې د اصولو له مخې چې تاسو پوښتنه وکړه، زما نوم جاوید دی، تخلص مې دلدار دی، او د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ پورې مربوط یم.
ما غوښتل چې په دې باندې پوه شم چې جاوید دلدار څنګه شاعر شو، څنګه د شاعری ژوند ته مخه کړې ده.
فیضی صاحب مبارک، اصلا خبره داسې ده چې دا وایي چې چېرته یو چا ناسته ولاړه ډېره وي نو دماغ یې رنګ اخلي که نه. په ننګرهار کې یو وخت کې ادبي بهیرونو زیات فعالیت درلوده، او تاسو ته دا ښه معلومه ده چې ننګرهار د ادب د زانګو لقب ګټلی و تر اوسه پورې ورسره دی. نو دماغ د وجې نه موږ هم د ننګرهار اوسېدونکي وو، او دلته زیات ادبي بهیرونه وو، هغې ته به موږ ورتلو. بیا شوق زموږ د شعر سره و له ډېر وخت نه، نو همدا وجه وه چې تر اوسه له هغه وخت نه تر دغه وخته پورې دغه د خپله موس یو څه لیکو، او ستاسې په شمول دغسې لوستې خلک موږ ته د شاعر خطاب کوي، خو لا تر اوسه ما ځان ته د شاعر خطاب نه دی کړی.
ستا په شمول زیات شاعران مسې د فیصله شکسته نفسي کوي، ښه شاعران دي، ښه شعر لیکي، د شعرونه د خلکو خوښېږي، خو فیصله ځان په شاعرانو کې نه حسابي. خو بالکل شاعران یاست، او لکه څنګه چې ما ستا شعرونه لیدلي دي زما هم خوښ شوي دي. څه شي موضوعاتو باندې یا په څه رقم شعرونو باندې ستا علاقه ډېره ورسره ده، او په کوم موضوعاتو باندې ډېر ستا تمرکز په هغې وي چې شعرونه لیکي ورته؟
جی صاحب، په اوس وخت کې خو ډېر ضرورت هغه شعر ته دی چې مقصد زه غواړم چې هغه شعر یا انتخاب کړم یا یې ولیکم. په هغه کې دغه د هر افغان ژوند دغه دردونه یې خاطرې پکې او روان حالت پکې ډېر په ښه شکل باندې انځور شوي. زه خپله نه غواړم چې مقصد د یو فکر پورې تړلی شعر یې، یا مقصد د یو ډلې یا د یو ګوند یا په اصطلاح پام اصطلاح باندې چې موږ ورته درباري شاعري وایو، د هغه شاعرۍ زه ډېر مخالف یم، او غواړم چې هغه شعر یا انتخاب کوم یا خپل ولیکم چې د وطن درد د افغانانو خاطرې د ژوند دی پکې راخیستل شوي، خو په هنري شکل باندې راخیستل شوي. هنري شکل یوه دا ګټه لري چې دغه درد په هنري شکل باندې سړی انځور کې، د الفاظو په هنري الفاظو باندې د خپل د افغانانو درد انځور کې، نو هغه ډېر رسته او تر ډېرو خلکو پورې رسېږي.
د لومړی شعر چې تاسو په اصطلاح لیکلی که په یاد مې، هغه که موږ سره شریک کړئ کوم شعر و یا د څه په اړه و؟ مهرباني.
لومړی شاعري خو داسې ده فیضی صاحب، هغه اکثره خلکو وږي، خو هغه د لومړی وختونو شعر به درته ووایم، او یو دوه بیته به درته د شعر په ژبه ووایم.
مهرباني.
په دې هیله چې تاسې او د اوریدونکو لیدونکو د خوښۍ وړ وګرځي. بر په وریځو کې سپوږمۍ په مخ روانه ده، بر په وریځو کې سپوږمۍ په مخ روانه ده، شپه مې د ګمنامې تنهایی په مخ روانه ده. ما پکې تر اوسه د غربت جامې اغوستې دي، ما پکې تر اوسه د غربت جامې اغوستې دي. چا ویل چې دنیا د ترقۍ په مخ روانه ده، او خدای ته د امن فرښتې پکې راښکته کړې، خدای ته د امن فرښتې پکې راښکته کړې، خدای جګړه ډېره په تیزۍ په مخ روانه ده. نو دا یو څو به تونه ذهن کې میو تونه غوخ جګړه و نو اوس خو د خدای رحم دی او سامن دی او دا دغه وخت الفاظ استاش تر می شریک کړم
د افغانستان حالات شاعر کړي ک ما مقصد د پښتنې دار ک شاعر نه وي نو تا به کما بل دند په اسلام مخته وړل یا سبا د کول پټول نه کی
جسے مبارک دا حالات قوت مند تاثیر لري خو شعر چدے دے باندې مختلف نظریات دي تو کوئی زدا حالات شعر کرم او تو کوئی چیز مینی شعر کرم تو رنگ رنگ دلائل ورته لري خو زب اگر تا خپل خبر وک مچ زما ذوق د شعر او شاعر سره او دلته د بهیرو نو دغه فضا چې وډیره شاعری ته جوړه و تو موږ به همدغلته ملګري مکثره شاعرانو ناسته ولاړم وه تو من یو دغه هم دی چې وایي من طلبه فقد وجده که نه چې د څه شي طلب کوي نو هماغه درته رسیږي تو موږ د شعر طلب کوو راغلو خو دا وروسته چې دی په شاعرۍ باندې په دې باندې سترګې نه شو پټولی چې وروسته زموږ په شاعرۍ باندې د حالاتو تاثر ډېر شو او زموږ شاعري چې ده د حالاتو په طرف ډېر لاړه مقصد چې کوم حالاتو موږ غوښتل چې هماغسې حالات د خپل په خپل ناچیز غږ باندې او په خپلو لفظونو باندې په هغه حالاتو ته د هغې حالاتو پیغام ته ځای ورکړو او خپل ولس خپلو خلکو ته یې ورسوي
څومره وخت کېږي چې شعر شاعري کوي او شعرونه لیکي
تقریبا اته کال شاوخوا کېږي
په دې اتو کالو کې کما شعري ټولګه لیکلې دي ده یا په اصطلاح چاپ شوې ده یا چاپ ته دې زړه وتخ کړی دی چې چاپ یې کړي
ډېرو شاعرانو شعري ټولګې چاپ کړې دي اوس پرې خپل هم پښیمانه دي ځکه تاسو خو بدل ته دغه اوسني حالاتو کې چې دغه چوکونو کې وګرځي دغه د شاعرانو اکثره شعري ټولګې په لاسګاډو کې خرڅېږي تو سړی باید دومره تازی ونه کړي او کله چې شعر پوخ شي یعنی هغه د وخت مطابق شي الفاظ هنري شي مکمل هنر پکې په مکمل شکل باندې ځای پیدا شي نو بیا که په هغه وخت کې کتاب چاپ کړي دا د شاعر دپاره ډېر مؤثر تمامېږي تو ما تر اوسه پورې داسې اراده نه ده کړې چې شعري ټولګه چاپ کړم ځکه لا کار غواړي او لا هنریت مونږ په شعر کې نه دی مکمل کړی چې کله مو هنریت پکې مکمل کړ نرګست مې پکې مکمل کړ د وخت ښه ترجمانی مې پکې وکړه نو بیا انشاءالله اراده لرو چې شعري ټولګه چاپ کړو بله خبره دا ده فیضي صاحب مبارک چې ښه شعر ولیکي بغیر د چاپ د کتاب د چاپ نه هم هغه تر ډېرو خلکو رسیږي او هغه د خلکو په اذهانو کې تر ډېره وخته پاتې کیږي
زما دوه پوښتنې ستا په خبرو کې ماته پیدا شلې اول دا چې ښه شعر کوم شعر ته تاسو وایئ تاسو شاعران تاسو لپاره ښه شعر څه کوم دی یا څه ډول دی
ښه شعر خو ما درته مخکې وویلې اوس وخت کې په افغانستان کې په شعر کې استثنایي شعرونه دي چې هغه کې هنریت دی استثنایي شعرونه دویم خبره دا ده چې هنریت اکثریت زموږ شاعران چې شعر لیکي هغې کې ګیله وي اکثر د وطن هغه دردونه پکې راواخلي دا یو خبرې بلې خبرې خو دی په هنري شکل باندې نه دي زموږ د شاعرانو هغه د پوهې کچه چې ده هغه په هغه اندازه نه ده چې څومره په کار ده د ښه شعر دپاره باید سړی ډېره مطالعه وکړي اوس دغه د وطن الفاظ دي ډېرو خلکو دا د وطن شعرونه لیکلي دي خو په هغه عمره خلکو په هغه عمره اکثریت خلکو نه دي اورېدلي لکه څو ورځې مخکې چې مونږ په خوست کې کوم ترنم وکړ او هغه څومره خلکو خوښ کړ د دې وجه دا وه چې دغه روان حالت و خدای په هنري شکل باندې راخیستل شوي وو یعنې زه ښه شعر هغه ته وایم چې د دغه وخت د دې خلکو حالات خاطرې او د وطن حالات دی پکې راواخیستل شي خو مګر هم په هنري شکل باندې راواخیستل شي دغه چنار دی د چنار یو لفظ د ډېرو شاعرانو په خپل شعر کې راخیستی خو مګر هم یوه یادواري چې زه د کاروان صاحب وکړم د پښتو ژبې یو ډېر لوی شاعر دی هغه چنار ډېر په هنري شکل باندې راخیستی زما دپاره ښه شعر هغه دی یو خو د درباري حالت نه پاک وي یا د یو چا د یو شخص د توصیف نه پاک وي د کومې ډلې د کومې ټپلې پکې نه وي دغه ذکر پکې نه شوی، یوازې او یوازې یو عام الفهمه ژبه پکې کارول شوی او د عام خلکو پیغام پکې زیر پر ځای شوی. زما د پاره ښه شعر دا دی.
قسم ته ورته اشاره وکړله، خو زه غواړم چې زه خپله غواړم پوه شم په دې باندې چې ښه شاعر څوک دی.
عزیز صاحب، ښه شاعر هغه دی چې د هغه په شعر کې د وطن حالات په هنري شکل باندې راخیستل شي. د هغه شعر د یو چا د یو شخص د توصیف نه پاتې، د یو ډلې پورې نه وي. زما لپاره ښه شعر هغه دی چې انتقاد ونه لري، انتقاد هم لري باید په هنري شکل. مثلا اوس رحمان بابا چې و، هغه ته به د عزیز خان په نوم باندې یو خان و، هغه ورته ویل چې ته راځه زموږ د دربار ته. بیا ورته رحمان بابا یو شعر ویلی و چې مقصد نشي د خانانو ملنګانو سره تلي، چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن. یعنی که زه تا ته په لنډو کې ووایم، ښه شعر هغه شعر څه وایي چې مقصد ته په یو چا انتقاد کوي، خو خپل هغه شخص تا ته چکچک وهي، په هغه کې شعار نه وي، شعر وي.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلا بیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک دلته په خپلو هڅو او له فرصتونو څخه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې نوې خبرونه ډېر ژر له امریکا غږ آشنا تلویزیون څخه.
نو که چېرته یو شعر چې تاسو په اصطلاح لیکئ او هغه چا باندې چې انتقاد کوئ چې تاسو ورته اشاره وکړه، هغې کې زغم نه وي، په داسې وضعیت کې به څه کوئ؟
نو چې هنري الفاظ پکې کوم مشکل خو نه لري، خو دا چې ته مستقیما په هغه باندې انتقاد کوې، خو داتمن هغه زغم نه لري. خو دا که ته انتقاد په هنري شکل باندې راواخلې، مطلب موږ یو د تراب صاحب یادواري کوی شو په دغه موضوع کې، هغه چې د په حال کې مغه انتقاد کوي، خو په هنري شکل کوي، اما هغه خلک هم ورته ناسي چکچکې ورته وایي. که په تیر کې مغه کوم څوک انتقاد کړي وو، هغه به چې څه ویل هغه به په ناسو خلکو کې وو. کوم خیانت چې هغه په خلکو کې ویل هغه به په ناسو خلکو کې وو، خو هغه په هنري شکل ویلی، اما هغه چې هماغه ناسو خلکو ورته بیرته چکچک وو.
بلکې دینه چې لاړ شمه د شعر په ارزښت یا په ټولنې سره څه مرسته کولی شي خپلې شاعرۍ کې دي، یا پخوانیو د پښتنو شاعرانو د چا نه ډېر متاثره یې، د چا شعرونه ډېر خوښېږي؟
په شاعرۍ کې خو د اخوا ته طرف کې د درویش دورانی صاحب شعر ډېر متاثره یې ما، او په دې خوا ته په لومړي کې د لومړي قدم کې د کاروان صاحب له شاعرۍ ډېر متاثره یې
ما. بل پښتنه دا وه چې شعر د ټولنې د اصلاح کې څومره مرسته کولی شي، یا څه کولی شي د شعر اغیز په ټولنې باندې څه دی؟
موږ فیضي صاحب په دا حقوقو کې یو مسله ده چې فرهنګي عوامل چې دي په ټولنه په دوه قسمه دي، یو منفي دي یو مثبت دي. نو شعر چې دی دا د فرهنګي عواملو څخه یو دی. که چېرته مثبت اشعار ولیکي په ټولنه باندې ډېر مثبت تاثیر کوي، او که منفي ولیکي نو دی په ټولنه باندې ډېر منفي تاثیر غورځوي. یعنی که زه تا ته ووایم شاعری په اذهانو باندې ډېر زیات رول لري، که موږ او تاسې وګورو هغه د رژیمونو چې کوم خلک وو، د هغوی هغه خپل شاعرانو د هغوی به کوم شعر ولیکه، د هغې رژیم سربازانو به د هغې نه ډېر خوند اخیسته. زه به تاسو ته درکړم، موږ ته یې خلک وایي یوه سندرغاړې وه هغه د خلقیانو په وخت کې، هغې به چې کله وویلې بیا به دې ودکه ماسوري د اوربل لاندې وسر باز یاره کېږه په مورچل باندې، که نه دې سره به د اسکر چې په دې کې ډیره جذبه راتله، یعنی دا د شیر جذبه وه. تک ویل شوی خو دا لیکل شوی شیر دی. دویم دا دی زموږ د افغانستان د تیر رژیم د جمهوریت په اصطلاح باندې به درته ووایم، هغوی ته به چې د وطن خبره وه چې وطن مورې زموږ، ډېر ملي اردو سربازان به هغه جوش کې راولل، ولوله کې به یې راوستل. یعنی دا د شیر تاثیر و. د اوسني نظام ځواکونو ته چې کله ترانه ولګي دوی ډېر په جذبه کې راځي، حتی دوی د ترانې په جریان کې ډېر په شدت باندې هغه د خپل ځان نم تیر شوي. دا د شیر تاثیر دی. یعنی زه په دې اړخونو نه غږېږم، خو دا ته ویلی شم چې د شیر تاثیر په افغانانو په دغه خلکو کې یو ژوندی مثال و چې په دوی باندې ډېر تاثیر کوو.
تاسو شعرونه لیکئ خو د ټولنې لپاره لیکئ، لکه تاسو ته اشاره وکړه خلکو ته لیکئ. فرض کړئ یو پوښتنه دا وکړو چې خلک ولې د شاعرانو شعرونه په اصطلاح باید واوري، یا هغې وې ولې باید خوښ کړي؟ څه نظر لري په دې؟
ذهن چې دی دا په عموم کې لکه څنګه چې ذهن یا انسان په مجموع کې ډېرو شیانو ته اړتیا لري، شعر انسان فطري د شعر سره اړتیا لري. دویم دا د شعر موضوع د څه دا اوسنۍ نه ده، دا تسلسل ده، د ډېر وخت نه راپاتې، حتی له مشرانو حتی له ډېر وخت نه دا شعر ویل او د شعر اورېدل چې دي دغه اړیکه راپاتې ده. او همدغه وجه ده چې تر اوسه پورې خلک څه شعرونه وایي او څه خلک هغوی شعر اوري. دویمه خبره دا ده، هر شعر چې دی نه اورېدل کېږي فیض صاحب، هغه شعر په ټولنه کې اورېدل کېږي چې کوم په شعر کې په کوم شعر کې د ټولنې پیغام پروت وي، د ټولنې درد پروت وي. او په ده کې چې د کوم کس مثلا تا وویلې چې ولې یو کس مجبورېږي چې د یو چا شعر واوري، کله چې یو شاعر د یو چا د شعر د یو چا د ژوند خاطره ولیکي او هغه په دغه الفاظو کې خپله خاطره وګوري، دی مجبورېږي چې دا شعر واوري. همدغه وجه ده فیض صاحب.
لاړ به شو خوست ته، مخکې د خپل خبرو کې د خوست یادونه وکړه. خوست کې یو شعر تاسو په مشاعره کې په اصطلاح ولوست، په ټولنیزو رسنیو کې هم خلکو هغه په اصطلاح شریک کړی دی. ما پخپله ستا دغه شعر واورېده، خو زه غواړم چې تاسو د امریکا غږ لیدونکو ته دا شعر یو برخې وای یا زمزمه کوي، بیا به په همدې شعر باندې به خبرې وکړو.
په دوانو سترګو یو دوه بیت به تاسو ته ووایم، او په دې له چې په هماغه رقم جذبه کې وویل شي نو دا ماحول خپل هم کله کله تاثیر لري. نو هغه خپله هڅه به وکړو داسې صحیح رانغی مخکې له مخکې ستا په شمول له ټولو لیدونکو اورېدونکو بخښنه غواړم په دې هیله چې په ذوق ستاسې ووایم. ملګری می څورګ د څمرګي خړلې دي، ملګری می څورګ د څمرګي خړلې دي، نا تر سین خلاب را ناغمي خړلې دي،
نا تر سین خلاب را ناغمي خړلې دي، نا تر سین خلاب را ناغمي خړلې دي، ملګری انقلاب رنا غمی خوڑ لے دے، مل
ناثر سین کلا برانا غمی خوڑ لے دے پھر دو کی جستا سے او داوری دن کو لی دن کو پزوک میں ویلے
دا شعر چې مونږ ولیدو یوه برخه چې په خوست کې مشارکې هم تاسو په اصطلاح زمزمه کړې وه، د دې شعر په اړه معلومات راکړئ مونږ ته.
فیضی صاحب مبارک، دغه شعر چې دا د ذوالقرنین پاشا شاعر ملګري شعر وو او ما انتخاب کړی وو، او الفاظ یې ما درک کړل او په هغه کې د روانو حالاتو ډېره خانزرګري شوې وه، نو په دې خاطر باندې ما غوښتل چې دته یو کمپوز جوړ کړم، او بیا مې په کمپوز باندې د ډېرو خواري وکړه، او هماغه وجه وه چې د ډېرو ملګرو د ډېرو اهل ذوقو ملګرو او د خپلو وطندارانو د لر او بر پښتنو د خوښۍ وړ وګرځېد، همدغه وجه ده.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې لکه څنګه چې پخوا کلونو کې هم مشاعرې کېدلې، تاسو اوس خوست تللي وئ، تازه په ننګرهار کې هم مشاعرې کېږي، د مشاعرو د وضعیت په اړه که موږ سره معلومات شریکې، پخوا غوندې په جذبه په شور باندې ترسره کېږي، که څه ستونزې پکې شته؟ فیضی
صاحب مبارک، په د مشاعرو وضعیت هر وخت چې ستونزې لري، خام مشاعرې هم په جذبه کې کېږي هم ستونزې درلودلې، او په اوس وخت کې هم په جذبه کې کېږي هم ستونزې لري، او دغه ستونزې چې دي دا دوه جانب دي. زه به صرف په دې یو اړخ وغږېږم، ځینې وخت زموږ شاعرانه په میک باندې هغه څه وایي چې هغه هېڅ د ویلو نه وي او نه هغه ته د وخت تقاضا وي، نو دا حتماً د انتقاد لاندې راځي، او هغه کومه مسؤوله اداره چې ده هغه نه غواړي چې دغسې یو الفاظ د میک د وجې نه هغه د ادب د احترام ادب د چوکاټ دپاره باید هغه څه ونه ویل شي، خو زموږ ځینې شاعران یې وایي، نو دغه ستونزې مخکې وي او اوس هم شته دی، خو نور چې دی د مشاعرو وضعیت له پخوا نه اوس بیخي ډېر شوی دی، ځکه چې تاسې به په دې وروستیو کې لیدلي چې ډېرې ولایتونو مشاعرې کېږي، موږ ورته ورځو. دغه تقریبا د اوس وخت کې مخکې یوازې موږ په ننګرهار کې مشاعرې کولې، په دغه بهیرونو کې اوس د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې د یو ځانګړو نومونو تر لاندې مشاعرې کېږي او وخت په وخت باندې رشد پیدا کوي.
د شاعرانو په ژوند کې خاص ستونزې چې شته، ځینې وخت کې موږ چې خلکو سره مرکې کوو د مختلفو مسایلو په اړه خبرې کوي یا ستونزې بیانوي، د شاعرانو په ژوند کې ستونزې چې شي دي، کوم په دې باندې پوه شم؟
رجسٹر مبارک، مجموعاً به زه تاته ووایم، اوس وخت کې په دغه ټولنه کې ډېر خلک چې دي ډېرې ستونزې لري، افغانستان ډېره برخه خلک ستونزې لري، او شاعران د دې ټولنې برخه دي، دا حتمي ده چې دوی به هم ستونزې لري. نو هماغه یو عمومي ستونزه دا ده چې اقتصادي سیستم د شاعرانو داسې ډېر جوړ نه دی، او شختم دغه درته یم، زه خو الحمدلله داسې څه به نه وایو کنه، چې د نورو شاعرانو هغه خبره درته کوم چې اقتصادي سیستم یې جوړ نه دی، او د په دغه اوس وخت کې تر ټولو لویه ستونزه چې ده همدغه اقتصادي ستونزه ده، چې د دې سره ډېر افغانان لاس او ګریوان دي، او چې شاعران د دې ټولنې وګړي دي، نو دا حتمي ده چې شاعران به ورسره لاس او ګریوان دي.
زه غواړم یو بل شعر هم که تاسو موږ ته زمزمه کوي چې په دې وروستیو کې دي لیکلی، او یا که مخکې دې هم لیکلی، چې تر ټولو ښه شعر یې کوم غواړم چې زمزمه واورم تاسو نه.
مننه. زه به درته د ډاکټر صاحب احسان الله درمل یو څو بیتونه ووایم، او زه به درته خپل یو درې بیتونه د شعر په ژبه ووایم چې ما دته کمپوز نه دی جوړ کړی فیضی صاحب، او دغه کمپوز چې دی دا ډېر وخت غواړي، راتلونکي کې دته هم کمپوز غواړم جوړ کړم، مخکې له مخکې به تاسو سره د شعر په ژبه ووایم چې رقیب ته هم سر بلندی غواړم، زما کمزورې دښمن نه خوښېږي، په ما د زر الزامه پورې وي خو داغ مې دا ستا په لمن نه خوښېږي، تا سلوې بزرګ هم وی نفرت لري لرم چې چې دغه وطن نه خوښيږي. دا زما یو څو بیتونه وو، دا مې تاسو ته وویل د شعر په ژبه، او د ډاکټر صاحب یو څو بیته به درته د ترنم په ژبه ووایم. خبرې مې ډېرې وکړې، دا ترنم فلم ډېرې وو، دا خبره انرژي غواړي. دا دې وږي چې په رقم یې وویل چې تاسو یې په ذوق برابر وي. سکون د زړه توتا د سترګو تور دی وطن، درو سکون د زړه توتا د سترګو تور دی وطن. شرم دې مې خرڅوي فکر د مور دی وطن، شرم دې مې خرڅوي فکر د مور دی وطن. درو سکون د زړه توتا دسترګو دور دی وطن، تور دی وطن، تور دی وطن. توت خوی ماشا د جلال او د جمال رنگونه، توت خوی ماشا د جلال او د جمال رنگونه. شرنګ دې زما د زنجیر ستا د بنگړو شور دی وطن، ترنګ دې زما د زنجیر ستا د بنگړو شور دی وطن. شرم دې مې خرڅوي فکر د مور دی وطن، شرم دې مې خرڅوي فکر د مور دی وطن. درو سکون د زړه توتا دزرګو دور دی وطن، تور دی وطن، تور دی وطن. دغه کی چې ستاسو په ځوک مې ویلې فیضی صاحب،
ډېر ښه. مونږ چې هم مسافرینو داسې شعرونه چې اورو واقعا تاثیر کوي په مونږ باندې. هم خپلو ملګرو ته، هیوادوالو ته، همزورو ته کوم پیغام ولري؟
زما خو ډېرې خبرې په زړه دي، او دغه پیغام چې دی دا څومره غواړي اوږدي چې ما هومره اوږدېدم، چې زه کوښښ کوم چې په هغه په لنډو الفاظو باندې ووایم چې ټولو افغانانو ته زما دغه پیغام دی چې په دغه د خپلو فکرونو نه دغه خپل منځي کوم دا منفی افکار چې دي، منفی نظریې چې دي، دغه له منځه د خپلو فکرونو نه لرې کړي. موږ او تاسو په ډېر یو سخت شرایطو کې قرار لرو، باید ټول په یو فکر کې، او ځینې تېروتنې باید یو بل ته داغې معافي ورته وکړو، او ټول یو لاس شو، متحد شو، ځکه چې ډېر له یو سخت پړاو تېرېږو.
ډیره مننه جاوید دلدار، د افغانستان په ختیځ کې یو شاعر چې امریکا غږ سره مو مرکه وکړه، او د خپل زړه حال مو سره شریک کړ.
الله دې وساته. له تاسو ډیره مننه چې په موږ مو دومره لوی باور وکړ، او موږ ته مو دا ویاړ راوبخښه. دا زما لپاره اعزاز دی چې د امریکا غږ د نړۍ رادیو سره زه خبرې کوم. تاسو له مینې، او د هیوادوالو د ټولو افغانانو له مینې نړۍ نړۍ مننه چې ما ته ناز را سره دې مینې را سره دا جار سم په دې سره خدای دې مو په رنګ وای.
کور ودان سلامات سي قدمان دوستانو، دا واز منګ زنګړی مرکه د افغانستان د شاعر جاوید دلدار سره تر بیا خې چره.
Thank you. مهمو خبرونو سټکی اوري. د حسن نصر الله تر وجل کېدو وروسته د لبنانیانو اندېښنې. د حزب الله د مشر حسن نصر الله تر وجل کېدو وروسته د لبنانیانو ترمنځ ویره زیاته شوې او د خپل ناڅرګند برخلیک په اړه اندېښمن دي. د طالبانو سره د نړیوال ټولنې اختلاف. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د عدالت نړیوال محکمې ته د طالبانو د حاضرولو لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی دی. او په سان دیګو ښار کې د افغانانو لپاره د فوټبال تمريني لوبي. د کالیفورنیا په سان دیګو ښار کې یو افغان د فوټبال یو روزنځي جوړ کړي چې لږګونه افغانان پکې د فوټبال لوبي مهارتونه زده کوي.
سلامونه ستړي مشي. نن یک شنبه د میزان یا د تلی اتمه او د سپتمبر 9 نیټه ده. د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه او راپورونه لرو. هیله د نیم ساعت موږ سره اوسئ. د اسرایلو په بریدونو کې د حزب الله مشر حسن نصر الله د وژل کېدو وروسته د لبنانیانو ترمنځ ویره خوره شوې. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حسن نصر الله وژنه په سیمه کې د ځواک انډول یا د قواو د توازن لپاره یو ضروري ګام بللی دی او ویلي دي چې دوی په یو جلا برید کې د حزب الله یو بل جګپوړی قومندان نبیل قاوق هم وژلی دی. د امریکا حکومت په لبنان کې د حزب الله ډلې خلاف په څرګنده د اسرائیل د بمباریو ملاتړ کړی، خو د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنئی په یو پیغام کې په ټولو مسلمانانو غږ کړی چې د لبنان د حزب الله ملاتړ وکړي.
لبنان د یو ناڅرګنده برخلیک سره مخ دی. اسرائیل په لبنان کې د خپل بریدونو په دوام د حزب الله مشر حسن نصر الله وژل کېدو وروسته د حزب الله یو بل مشر نبیل قاوق هم وژل دی. د غپیخو په لبنان کې د ولس په منځ کې سخت ویره خوره کړې ده.
الله يرحمون،
خدای دې په هغه ټول مړو باندې رحم وکړي. هیواد مو په چټکۍ سره د بربادۍ په لور روان دی. موږ د 1950 کال جګړې څخه تر اوسه شاوخوا یو کال دلته یو، خو خبرت مونږ نه لیدلې. هیواد مو په کومه خوا روان دی؟ د تباهۍ په لور روان دی. خدای دې دا خلک وساتي. خدای قسم پوس کې هیڅ روخانه نه دی او هیڅ لیدلورې نشته، ځکه چې هر څه ناڅرګند دي. اوس که د اسرائیل سره جګړه پیل شي، څوک پوهېږي چې څه به پېښ شي؟ هیڅوک نه پوهېږي چې موږ چیرې روان یو، ځکه که د اسرائیل سره جګړه وشي نو دا به دوی ته ډېر ګران پرېوځي او دا به موږ ته هم ګران وي.
د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د حزب الله د مشر حسن نصر الله وژل د خپل جنگي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یو ضروري شرط بللی دی. دوی وایي چې د حزب الله د جګپړو قومندانانو وژنې بسنه نه کوله.
نصر الله کوم بل ترهګر نه وو، هغه یو ترهګر وو، هغه اصلي محور وو، د ایران د شیطانت اصلي مرکزي انجمن وو. هغه او دغه خلک د اسرائیل د ویجاړولو پلان جوړون کی وو. هغه نه یوازې دا شي بار بار د ایران لخوا فعال شو، بلکې ایران هم فعال کړ.
د امریکا متحده ایالاتو د شنبه په ورځ په لبنان کې د حزب الله ډلې خلاف د اسرائیل د هغه هوایی بریټ په ګډون چې په پایله کې د حزب الله ډلې مشر ووژل شو، د ټولو بمباریو په څرګنده ملاتړ وکړ. واشنگتن ویلی چې اوس په لبنان او غزه کې د اوربند وخت راغلی دی. خود ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی په یو پیغام کې پر ټولو مسلمانانو غږ کړی چې د لبنان د حزب الله ډلې ملاتړ وکړي.
سهونستی جنایتکاران باید په دې پوه شي چې د لبنان د حزب الله کلکو تشکیلاتو ته په زیان رسولو کې کمزوري دي. په ټوله سیمه کې د مقاومت ټول ځواکونه د حزب الله تر څنګ ولاړ دي او ملاتړ یې کوي.
په همدې حال کې په زرګونو کسانو د استرالیا په سیدنی کې د حزب الله د مشر حسن نصر الله د مړینې په اعتراض کې راټول شوي وو او په منځني ختیځ کې د وینو تویولو د پای ته رسولو غوښتنه کوله.
فکر کوم چې تمرکز باید د وینې تویدنې په پای ته رسولو او د نتنیاهو په نیولو وي. هغه یو نړیوال جنګي مجرم دی چې د نړیوالې محکمې لخوا یې د نیولو امر شوی دی. نو موږ باید خپل لویدیځو ارزښتونو ته چې موږ رامنځته کړي غاړه کېږدو.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې اروپایي، عربي او اسلامي هیوادونو د فلسطین دولت جوړېدو سره د ملاتړ څرګندولو او په غزي او لبنان کې د شخړې پای ته رسیدو وروسته د راتلونکو په حقله یو تازه نوښت پیل کړی. احسان لاریوبزی، امریکا غږ واشنگتن.
په لبنان کې د حزب الله ډلې د مشر وژل کېدو او د سیمې د راتلونکي وضعیت په اړه د نړیوالو چارو د څېړونکو عبید الله برهاني صاحب نظر اخلم چې موږ بلنه منلې. برهاني صاحب، ستړي مشي پښتنه مې دا کوله چې د حزب الله ډله په لبنان کې نه یوازې دا چې مثلا یو وسلواله ډله ده، بلکې د لبنان یو سیاسي ګوند هم دی. ستاسو په نظر د حسن نصر الله تر وژل کېدو وروسته د دغې ډلې یعنی د حزب الله ډلې راتلونکي څنګه ارزوي؟
سلام و احترامات اشنا سفتا سولیدون کچه. حقیقت خدا ده چه دغه وصله والا دل وصره دل نه ده، بلکه ها غختلی دل و چه پسیسی و وصله والا دل بدل شه و او نه ده چه یوازی پا لبنان که بلکه ده منزنی خچس که و قوی غختلی رقام و پا اصطلاح بانه چه دوی پا عربی کلمه که ورته استعماله ای وسری حالا داسې دي چې کده د وژل کېدو نه وروسته سړی دا ویلی شي چې د اسرایلو په خلاص مټ باندې یا د خپل د نتانیاهو صدر اعظم په خلاص مټ باندې کولی شي چې دغه پیغام د ټولې منطقې ته واستوه چې نه یوازې دی چې حزب الله ټارګټ کړی یا حزب الله د هدف لاندې نیولی یا د حزب د نصر الله دی، بلکې کولی شي چې په خلاص مټ باندې منطقه کې هر هغه وسله وال ډلې ټاپلې یا هر هغه طرفونه اشخاص او افراد چې په دغه ته ورته وي داسې دوی هدف لاندې ونیسي.
او دا د حزب الله لوی ملاتړ چې د ایران موجوده حکومت اصلا ګڼل کیږي، ستاسو په باور ایران په سیمه کې څه غواړي چې مثلا په یمن کې د حوثیانو، په غزه کې د حماس او بیا په لبنان کې د حزب الله ډلې ملاتړ کوي؟
د ایران په لور دغه قوي غختل حزب الله د ایران لپاره ستراتیژیک د سیاسي ستراتیژي او د عقیدوي ستراتیژي یو قوي برخه وه چې غوښتل چې په دې ټوله منطقه کې خپل نفوذ لاندې منطقه راولي. نو هغه د پاغي اساس باندې که چېرته حزب الله دی او که چېرته حماس دی یا دې ته ورته حوثیانو ډلې دي او حتی ولو که په عراق کې هم دی، دا د یو طرف نه د شیعیزم په اساس یا د شیعیزم عقیدوي لحاظ باندې چې مذهبي مسله ده، او بل طرف نه دوی د خپل ستراتیژیکي قوي موخو ساتلو په خاطر باندې او د نفوذ د تثبیت لپاره دغه ډلې ټاپلې استعمالولې. اوس چې ورته ګوري هم که حزب الله په دې وروستي وختو کې د دوی تقریبا نه یوازې دا چې حسن نصر الله وژل شوی دی، او بلکې هغه مهم قومندانان تقریبا د شاوخوا څوارلس تنو ته رسیږي چې هغه هم وژل شوي دي. دا معنی ورکوي چې د حزب الله تضعیف کېدل نه دي، بلکې د ایران د هغه ستراتیژي چې په منطقه کې د نفوذ ساتولو لپاره دغسې نیابتي ډلې ټاپلې او په سر کې خپله حزب الله راته، نو دا هغه دی چې تر یو وخته پورې به دوی ونشي کولی چې د خپل د کور بیرته راټول کړي. اما دا هم معنی نه ورکوي چې ایران د خپل ستراتیژي یا د موخو اهدافو نه تیریږي یا په دغسې نیابتي ډلې ټاپلې دغه
برهانی صاحب، په دې ټول جریان کې منځنی ختیځ کې خصوصا تاسو د ایران سیاست خصوصا د فقه لحاظ نن توضیح کړه، په دې کې د سعودي عربستان نقش څه ډول دی، هغوی څه رول لري؟
یوازې سعودي عربستان نه، د عربي نړۍ ټولې او یا اکثریت نړۍ د سنی پلاوی ډلې دي، او د حزب الله ولو که د سنی ډلې نه دی بلکې شیعه په لحاظ باندې، او د ایران د ولی الفقیه سره ډېر عقیدوي شکل باندې یا د هغوی سره هغوی پلاوه دی، او سوریان دوی سره کوم خاص دغه نه لرو د ارتباط ارتباطات یا علاقه یا حتی نه خوښېده هم. بل لپاره ځینې خلیجي هیوادونه په سر کې سعودي هم دی د خپلو اقتصادي ګټو او د امنیتي ګټو د خوندي کولو لپاره د اسرایلو سره او د منطقې د نورو هغو سره د نارمالایزیشن یا د تطبیع علاقات مخ په وړاندې بهول چې دغه وروستۍ د غزې جګړه او خپله د حزب الله موجودیت داوی په مخ باندې یو دغه خاند وو. بل طرف ته سړی ورته ګوري د حزب الله یوازې دا نه چې دا خاند دی بلکې یو غختل قوت دی، ځکه چې حزب الله یوازې په منطقه ما ویل چې په منطقه کې یو لوی غختل قوت نه په لبنان کې دوی زیات چې ملیشی په سوریه کې لري او د دوی ملیشی او جنگیالي حتی په یمن کې جنگیږي. دا د منطقې لپاره لوی سردرد او د سنی طرف عربي هیوادونه دوی سره کوم خاص علاقه نه لرو، دا هغه واضح د دوی سره نه لرو چې په سنی لحاظ باندې. بل طرف ته چې د ایران له خوا د ولی الفقیه په اساس باندې یا د سیاسي نفوذ په اساس باندې د ستراتیژیک برخه ده، دوی سره کوم تړاو نه لري.
صحیح مننه عبید الله برهانی صاحب، ډیره مننه ستاسو د حضور نه او د خپل نظرم شریکو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ترګری ډلې ته د ماتې ورکولو د یقیني کولو لپاره جوړ شوی نړیوال ائتلاف په عراق کې خپل ماموریت پای ته رسوي. امریکایي چارواکي وایي چې په دوو پړاوونو کې به ترسره کیدونکي دا پلان د ترګری سره په سیمه او نورو ځایونو کې د مقابلې لپاره د امریکا د تګلارې مخه ونیسي، خو دوی پوځیانو شمیر کې به وي بدلون راوړي. که څه ډول جزئیات په نور په راپور کې واورو.
لسکال وړاندې د اسلامي دولت ډلې داعش په عراق کې هرې خواته ورانې خبرې کړې وې. امریکا او د هغه متحدینو په عراق او سوریه کې داعش ته د ماتې ورکولو لپاره یو ائتلاف رامنځته کړ. وروسته له هغه چې داعش مات کړ، دغه ځواکونه عراقي پوځیانو ته د روزنې ورکولو او د ترهګرۍ پر خلاف د عملیاتو لپاره په عراق کې پاتې شول.
دغه ماموریت د یو نړیوال ائتلاف څخه د عراق او امریکا په دوه اړخیزې امنیتي ملګرتیا بدلیږي.
د امریکا د دفاع وزارت د ویان مرستیالې سبرینا سنگ د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه اعلان د عراق څخه د امریکایي ځواکونو د راوتلو په معنا نه دی. خدا چې څومره پوځیان پاتې کیږي او دوی به په کومو ځایونو کې ځای په ځای وي لا معلومه نه ده.
The US is not withdrawing from Iraq.
امریکا له عراق څخه نه راوځي. نه. زه په دې اړه چې څومره امریکایان پاتې کیږي زیات معلومات نه ورکوم. زه فکر کوم چې دا مناسبه ده چې وایو چې دغه هیواد کې زموږ د پوځیانو موجوده شمیر بدلون مومي.
د دې تړون لومړی مرحله به سمدستي پیل شي او دا کار به په عراق کې د ائتلافي ځواکونو د خپلو قواو دراټولولو هڅو څخه پیل شي. په دویمه مرحله کې به په عراق کې لک تر لږه تر یو کال پورې پوځیان د دې لپاره چې په گاوند سوریه کې د ترهګرۍ پر خلاف وجنګیږي پاتې شي. د عراق د دفاع وزیر ویلي دی چې د یاد هوکړې لمخې په زیاتره امریکایي عسکر له عراق څخه ووځي، خو د عراق لومړي وزیر دا امکان هم مطرح کړی دی چې پوځي تعامل به دوام ومومي. تحلیل کوونکي ویل لري چې ترهګر ډله به بیرته سر راپورته کړي.
The warnings from those of us who have been following this
زموږ د زینو هغه ملګرو خبرداري چې لنیشتې پر مختګونه تعقیب وي دا چې په مرکزی صحرا کې د دغه ډلې بیا ظهور به بل اخره د فرات سین لوري ته وغځيږي. دغه ځای ته د ترهګرۍ پر اخیدل حقيقي دي او دا له اټکل څخه زیاته ده چې د دې خبرېدو بل مرحله به عراق کې وي.
امریکایان وایي د مهال په عراق او سوریه کې شاوخوا 2500 د داعش جنگیالي موجود دي. دا په داس حال کې د چي یاد ګروپ لخوا د 2023 کال په پرتله د دوه برابر زیات بریټ کولو اټکل شوې ده. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
او په کالیفورنیا کې د افغانانو د پاره د فوټبال لوب یو روزنیز کلب باره کې راپور لرو، خو دی ویلاندی وقفي ورسته به پور کړو. په پیل کې به د افغانستان په اړه راپور وړاندې کړو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په افغانستان کې د طالبان لخوا په ښځو او نجونو باندې په لګیدلو محدودیتونو انتقاد کړی او د عدالت نړیوالې محکمې ته د طالبانو د حاضرولو دپاره یې د یو شمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له روانو هڅو ملاتړ اعلان کړی دی.
په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړاونو په دوام د ملګرو ملتونو سرمنشي او زلبیا د طالبانو لخوا پر خځو او نجونو باندې په لګیدلو بندیزونه نیوکه کړي او د یو شمیر هیوادونو او سازمانونو لخوا د بشري حقوقو څخه د سرغړاونو له عمله د عدالت نړیوالې محکمې ته د طالبانو له حاضرولو ملاتړ کړي.
زله ټولو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره چې د اوسنۍ مقامات یعنی طالبانو سره غواړي چې د خځو او نجونو پر وړاندې ټول توپیری محدودیتونه لمنځ یوسي یو ځای کېږم.
تیراونه استرالیا، کاناډا، جرمنی او هالند په نیویارک کې اعلان وکړ چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونې لپاره یو حقوقي بهیر پیلوي چې ممکن په حق کې د عدالت په نړیواله محکمه کې پر خبري وشي. د ملګرو ملتونو برسره ځین نورو سازمانونو هم دغه اعلان ته خبرګون خوده لري. لدې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان مشر اګنس کالامر دویلی چې ادارې د نړیوالو قوانینو لاندې د دولتونو د هر ډول هغه اقدام څخه ملاتړ کوي چې طالبان د سرغړونو په اړه جواب ویلو ته حاضر وي. بلخو طالبانو د بشري حقوقو څخه د سرغړونې هر ډول تورونه رد کړي.
د جنوبي وادونو او ډلو لخوا لګول شوی دا تورونه چې افغانستان بشري حقوقونه پایمالوي او جنسيتي تبعیض کوي بی ځای دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو ساتنه کیږي او له هیڅ اثر ته به ځی چلند نه کیږي. متاسفانه د یو څو تهدیدل یو خځو په خبره د افغانستان په خلاف د پروپاګاندا خپرولو هڅه کیږي.
پښتنه داده چې د استرالیا، کاناډا، جرمني، هالند او نورو هیوادونو دا تر هڅ سمره مهمه ده.
ما مطمئنه استم کې ای اقدام یک اقدام خود نیست. وقتی کشورهای بسیار قدرتمند یا کشورهایی کې در امور بین الملل پیشتاز هستند و قدرت دارند و میخواین که مثلا صحبت کنن روی مسائل مربوط افغانستان، روی حقوق زنان، روی به اصطلاح منفی دانستن اموری که در افغانستان جریان داره از طرف طالبان، یک امر بسیار کلان است و بسیار ضروری است.
یو شمیر نور شرون که په افغانستان که در نړیوال ټولنې دا او ور تکرن موثری گرنی
ای در کتا مدت احتمالا که تاثیر نهایت جدی بالای عملکرد طالبان نداشته باشد، اما در دراز مدت خواهی نخواهی تاثیر خود داره و حداقل اگر هیچ کار نکنه طالبان را وادار می سازد که دس از این فعالیت های ضد بشری در افغانستان، ضد اجتماعی و به خصوص آپارتایت جنسیتی برداره و این یک نوع فشار بالای طالب است.
د ملګرو ملتونو سرمنشي او نور نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو موضوع د عدالت نړیوالې محکمې ته لوړولو څخه داسې مهال ملاتړ کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام خبر ورکړي چې له هر دریو افغان جنو یوې لومړنۍ دوره کې زده کړې نه دي بشپړې کړي. دغه سازمان په وینا افغان جنې په ثانوي دوره کې پر زده کړو د باندې سره مخ دي، خو د بیوزلۍ له امله ډېر جنې له زده کړو څخه پاتې کیږي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
او په پا پاکستان کې د ځای پیژن پانی لرونکي یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي او وایي چې په یادو کارتونو د لوړو زده کړو حاصلولو لپاره فرصتونه نه بي برخې شوي دي. دوی وایي یوازې په لنډمهاله کورسونو یې راتلونکي نه جوړیږي، خو د افغان کمیشنري یو مشر وایي یاده اداره کولی شي چې د ځینو پوهنتونونو سره د دوی د داخلي ستونزه حل کړي. تفصیل یې د مسکا صاحبۍ په راپور کې وګورئ.
زیبا ناصری درې کاله کېږي چې له دولسم ټولګي فارغه شوی او په کورسونو کې یې انځورګري زده کړی، خو نشي کولی چې لوړې زده کړې پیل کړي ځکه چې ورسره یوازې ژیړ یا ای سی سی کارت دی، هغه کارت چې یوازې پرې د اوسېدو اجازه لري.
سه سال ما فارغ تحصیل شدیم، دغه آرزوی می بود که ډاکټر شوم، خو اینجا اجازه نمی ته که افغانیا درس بخونه. ما کورسای خورد به مثال انگلیسی، زبان انگلیسی را که ما خواندیم دیگه کموتم کارت اس اس سی داریم، از خاطر اینجا نمیگیره. کارت اس اس سی هر پانتونی بوری یا هر پشت وظیفه بوری کار بگردی با کارت اس اس سی را قبول نداره. می کارت پیور کارت باشه که شما را بگیرم، اس اس سی اینجا قابل پذیرش نیستنه. افغانستان هم رفتن نمیدارم چون که اینجا چی زندگی داشته باشیم چی در افغانستان عکس قسم است. افغانستان هم درس خوانده نمیتونیم، اینجا که درس هم خواندیم بازم پانتون رفته نمیتونیم دیگه. در دراهی دیگه ما در پاکستان هم در دراهی هستیم، در افغانستان هم در دراهی هستیم.
پس اسلام آباد که میشته زینب هم لورت بدمرغی شکایت داری و یوازی پلن محال و کورسونو در تعلیم چاره نکیگی.
دای سی کارت پسان که آمده که یونیسیار گپ زدن امروی مثلا شفاخانه گپ زدن، باز ما میتونستیم که دو شفاخانه بریم یک دوا بگیریم، یک چیزی بگیریم یا یکان کورس شامل شه، باز ما مشکل اقتصادی داشتیم، نمیتونستیم که بریم. و در یکان در پاکستان ما در ترنینگا اشتراک کردیم، در یک دو سه چهار ترنینگا که مختلف بود. بازی ترنینگا بر ما آینده ساز نیست، اما درس تحصیلی که ما پس ماندیم، ما میخوایم که ادامه تحصیل بتم، این ترنینگا بر ما آینده ساز نیست، نه به ما کدام وظیفه دائمی می باشه، نه بر درس تحصیلم کدام فایده داره. اما در ادامه تحصیلی که ما میخوایم که در کشور سوم ما خوب آرام صحیح درس ما ادامه بتم، واقعا میخوایم سرپای خود ساده شوم، نمیفهمم که او چه وقت نصیب ما میشه.
افغان کډوال د لوړو زده کړو ترڅنګ د اوسېدو په کارتونو کې د نورو امتیازاتو د نه درلودلو له کبله هم شکایت لري.
په کال کې چې ما دولسم کلاس ویلې ده په پېښور کې، او زه اوس غواړم چې مخکې اعلی تعلیم وکړم. نموږ سره چې د ایس سی کارت ده، په دې کارت باندې موږ ته په پوهنتون کې داخلي نه ملاوېږي، او نه به اکاونټونه جوړولی شو، نه به جس کیش. نموږ اوس غواړو چې مخکې اعلی تعلیم وکړو.
خو په افغان کمشنری کې یو چارواکی فضل ربی وای د ای سی سی کارت لرونکو کډوالو د لوړو زده کړو لپاره افغان کمشنری په هڅو بوخته ده.
زمونږ افغان کمشنری هر حد پورې کوشش کوي چې ای سی سی هم فیسیلیټیټ کی، کم چې ګورنمنٹ ایجوکیشن انسټیټیوشن دی هغه می اجازه ورکړي، او چې موږ چاته ان او سی ورکو، نو زیات تر پرایویټ ایجوکیشنل انسټیټیوشن چې دی هغه ای سی سی کارت هم فیسیلیټیټ کوي.
د ځای پیژن پاڼې یا ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوالو شمیر شاوخوا 8,000 ته رسیږي، چې په کال 2010 کې د پاکستان د دولت له لوري د لنډمهاله مودې لپاره ورکړل شوی وو.
او په ختیځ اروپا کې په اوکرين کې چارواکو ویلي چې د یک شنبه په سار یعنی نن د اوکرين په زپوریژیا سیمه کې د روسیې په یوه وای برید کې لږ تر لږه 14 کسان زخمیان شوي دي. د اوکرين د بیړنیو خدماتو څانګې ویلي دي چې په دې برید کې 10 شخصي کورونه زیانمن شوي، یو کور وران شوی، او د یو اپارتمان یوه برخه پکې نړېدلې ده. د رویټرز خبری اژانس لیکلي چې په مستقله توګه دا راپورونه نشي تاییدولی، او روسیې هم په ملکي خلکو بریدونه رد کړي، خو د 2022 کال فبروري میاشتې وروسته چې مسکو په اوکرین پراخ یرغل پیل کړی، تر اوسه په زرګونو خلک وژل شوي او زخمیان شوي دي. د هیلن په نوم یو طوفان د امریکا جنوب ختیځه برخه ځپلی، او د شنبې ورځ راهیسې په 15 ایالتونو کې څه باندې 500 تنه مړه کړي دي، او میلیاردونو ډالرو په ارزښت کې مالي زیانونه هم اړولي دي. چارواکو ویلي دي چې د دې شدید طوفان له کبله په میلیونونو کسان برېښنا نه لري، او په دوامداره توګه د سیلابونو د خطر سره مخ دي. د هیلن طوفان چې د پنجشنبې په ورځ د فلوریډا ایالت په څلورمې کټګوري کې رسیدلی و، د دې ایالت ځینې برخې یې وځپلې چې د باد چټکوالی پکې په ساعت کې البته 225 کیلومتره و. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن ویلي چې په سیلابونو او طوفان کې زیانمنو شوو کسانو ته دعا کوي، او د اضطراري حالاتو فدرالي ادارې ته یې امر کړی چې سیمې ته ورشي. او د چین دولتي ټلویزیون خبر ورکړی چې د چین پاوز د شنبې په ورځ د جنوبي چین په سمندر کې یو لړ پوځي تمرینونه اجرا کړي دي. دا پوځي تمرینونه په داسې وخت کې شوي چې فلیپین، امریکا، جاپان او د لومړي ځل لپاره نوي زیلاند په همدې جنجالي سمندري حوزه کې ګډ پوځي تمرینونه وکړل. تر دې مخکې په همدې ساحه کې د چین او فلیپین ترمنځ څو ځلې له دې امله ټکر رامنځته شوی و چې دواړه لورې په یادې ساحې د مالکیت دعوا لرله. چین څنګه ټول د جنوبي چین سمندر خپل مالکیت ګڼي، او له دې کبله د برونی، ماليزیا، فلیپین او ویتنام په څیر ګاونډیان قهرولې دي. د امریکا په منځني ختیځ ایالتونو کې د چینایي برقي موټرو د بیټرۍ د یو سیمایي فابریکې په سر مخالفتونه دوام لري، او دا په متحده ایالتونو کې د چین په پانګونې باندې د لانجې یو ښکاره ژورتیا ښکاره څرګندوي. د امریکا غاک خبریالی په دې راپور کې په امریکا کې د چینایي پانګونو د دې پراخ جنجال په اړه جزئیات راټول کړي دي، چې مثلا څنګه د امریکا او چین د سیالي په میشیګن ایالت کې د امریکا د جمهوري ریاست د ټاکنو په ورځو کې د بحثونو په محور بدل شوی.
رپیرز د میشیګن په ایالت کې د نشتی اتو زرو نفوسو یو کوچنی خار دی. د پټ کری خدماتو په نوم د مرکز د ځای د خلکو لپاره یو مهم ځای دی چې دوی پکې راغونډیږي. د ګوشن په نوم یو چینایي کمپنی د ایالت د برخه په جوړه توګه سره ویشلې ده.
شیطان هم دا اوس زمونږ په ټولنه کې کار کوي.
دا شرکت په پام کې لري چې په سیمه کې د برېښنایي موټرو او د بیټریو د ځاو د جوړولو لپاره د 2.4 میلیارد ډالرو پانګونه وکړي چې د دې سیمې اوسیدونکو ورته بیلابیل خبرګون خولې دي.
دا کار به د عمومي اقتصاد لپاره ښه وي.
ډونل هلډر خوښ دی چې د ګوشن کمپنی دلته فعالیتونه کوي،
ځکه چې موږ چین ته ډېر امریکایي ډالر لیږو. موږ اړتیا لرو چې د امریکا په اقتصاد کې د پانګونې له لارې د دې څخه ځینې بیرته ترلاسه کولو لپاره یو لاره ولټوو.
خو ځینې نور د چین سره د ګوشن د کمپنی په اړیکو اندېښنه لري.
زه سل په سلو کې د ګوشن ملاتړی نه یم. زه فکر کوم چې د چاپیریال جدي اندېښنې شتون لري، خو شاید امنیتي اندېښنو له کبله دې اړخ ته زیاته توجه.
د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا اف بی آی رئیس کریستوفر ری د چین حکومت او د هغوی د خصوصي سکتور ترمنځ د ناسرګند اړیکو په اړه خبرداري ورکړې او د دې احتمال چې بیجینګ کولای شي د متحده ایالاتو د زیانونو ګټه پورته کړي او ملي امنیتي زیانمن کړي. د ګوشن شرکت امریکا غږ ته د تبصرې کولو لپاره درخواست ته ځواب ونوایو. ګوشن په چین کې جوړ شوی او د متحده ایالاتونو فری مرکزی په کالیفورنیا ایالت کې دی. د اجرایی بورډ غړي د چین، متحده ایالاتو او جرمنی نه دي. د ګوشن شرکت مرستیال چکتلین ویلی چې یوازې د هغه شرکت ته ګوتنی ول کیږي.
یو څه د دې لامل شوی دی چې یو څوک پریکړه وکړي چې ګوشن دې قرباني ورکړي. په داسې حال کې چې موږ دلته د مخه ډېر شرکتونه لرو چې ورته سوداګریز فعالیتونه لري.
په متحده ایالاتو کې د چین پانګونه د سکال د ولسمشری په ټاکنو کې د خبرو اترو موضوع ده.
چین زمون ټکنالوژي راځنه اخلي، دوی خوراکي توکي راځنه اخلي، دوی زمون کرنیز زمکه اخلي.
د جمهوریت ریاست د ټاکنو دیموکرات نوماندہ کاملا هریس هم د دیموکرات ګوند په ملي کنونشن کې د متحده ایالاتو او چین د سیالۍ په اړه وغږیده.
زبردار تر لاسه کړم چې موږ به د فضا او مصنوعي ذکاوت په برخه کې د نړۍ رهبری وکړو چې چین، امریکا د یو وشتمې پیړۍ سیالي وګټي.
د ګوشن مسلې په ټاکنیزو مبارزو کې د بیګ راپید سیمې اهمیت لا زیات کړی. دا و د کلایو د رپورت پښتو ژباړه نظرانه یوسفی امریکا غږ.
د کالیفورنیا ایالت په سان دیګو ښار کې یو افغان د فوټبال یو روزنځي جوړ کړی دی چې لږګونه افغانان پکې تر روزنې لاندې دي. زمونږ همکار زبی الله غازی راپور لري.
د کالیفورنیا په سان دیګو ښار کې د فوټبال دا کلب څو کال مخکې پیل شوی او د بیلابیل عمرونو لږګونه کسان پکې روزل کیږي. دا د یو نورستاني ځوان خواري ده چې وایي په داتې رڅو کلونو کې د کلب لوبغاړو غنی لوبي ګټلی او هڅه کوي چې لوبغاړي په امریکا کې زنو رسمي لوب تملاره پیدا کړي.
ټول ملګری موږ سره ډیر څنګ په څنګ ولاړ دي او زمونږ د کلب پرمختګ لپاره موږ سره همکاري کوي او دا کلب به یو ورځ ان شاء الله د سان دیګو په ساته هغه منځور کپ کې چې څنګه پروګرامونه روان دي راتلونکي کال لپاره زه امید لرم چې زمونږ ایګل کلب به سکالي یو ټیم وتوانیږي چې منځور کپ لپاره هم آمادګي ولري.
په کلب کې ګڼ لوبغاړي خوشاله دي چې خپل زده کړو سره سره ورته د ورزش او زمينم برابر شوي او وايي هڅه به وکړي چې د افغانستان په نوم یو ورځ لوی ویاړونه وګټي.
پنځه دانې کوچنۍ د مون ته تمرین راکوي او دغه ډېر ښه تمرین او ډېر هغه موږ پرمختګ کړی دی او موږ هم د غواړو چې خپل لیاران شو او د
خو پر اتلون کی پلان لري چې د انجونو ځانګړي ټیمونه ولري او لوبي وکي.
جنکو ټیمونه هم غاتر فعالیت باندې ده الحمدلله او خوش لرو چې هغه ته ټریننګ ورکړي نو زمينه مساعد ده مشکل بنوي او زمون کلب دې ته جوګه ده چې فوینت تام ټریننګ ورک ان شاء الله.
له سان دیګو سره سره په نورو خارونو او ایالتونو کې مګنو افغانانو د ورزش بیلابل کلبونه او لوبډلې جوړې کړې چې انځینی لوبغاړي د امریکا پر رسمي لوبکم لوبيږي.
د نن خبرونه پام دې سره پای تر رسو لکه شبکې دری خبرونه پیلېږي هله د چورته غوښې او در سره وګوري تر بیم په لوی او مهربانه خدای سپار
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لسنیمونه تر یوو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.